درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربان را په سپیشل نام سلامونه او نیکی هلی میونی د نن اوسه کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما تلويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل پچیر په دی هله چې د تلوريزي کورنۍ دند به مستکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي اوسي په دی هله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال اوسي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې لدې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیزه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شو. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شو، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې می د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینو سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه د دوی بیا برته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپلواک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوی دي او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانه په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغه په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د جرنجات سره توپیر لري. یعنی دوی جرنجات نه دي، د هغه سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دی او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري. دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لمړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کې شودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یجدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکی لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکی لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دی فرمان بردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي. د جنگ په حال کې وینو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرلپسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل سوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند تو شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د برلیک هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبولي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه د برلیک د تورمانا مهاراجا زبولي پاچا په نامه دی د نوم راغلی دی په دغه د برلیک او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا وخت رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې دی لمین جوړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړي شي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنی په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاسی کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې ودا ګوپتا د 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنی د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین بینه معنی د دوی ولارسوه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یوړل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځه په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکو کات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه غوښوالي درلوده د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځري په معنا و. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده د هغه محل د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتلیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک کوم خلک پیروان چې د کوشانیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمنی درلوده. یعنی تر هغه وخت چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنی کړې ده تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی واکمنی کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه. یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي، هغه مو ویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسېږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسېږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي. د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسېږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې وه، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې و. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه. دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسېږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسو پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسې هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې ځوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس زده سي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې ستاسو مخکینی درس نوي زده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کومو پوښتنو چې تاسو ځوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیو مهربان را پس پیچلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې منې درنو زکونکو، هله د چیرو غو جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړیو کې وایو چې په دغه پیړیو کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړیو کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیانې چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په څلرمه هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي داوای کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته سوی چې د هغو د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمنی چې و هغه د یفتالیان و په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو وکمنی هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې وکمنی مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی په هند کې د ګورګانیانو وکمنی هم موجوده و او د هغو په وکمنی کې د هند سیاسي یوالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ راځو روسیې ته چې روسیې په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده په دې لسمه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حمله لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیې کې پاتې سوال یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې وکمنی در لودا او په ولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل شو او د هغو سره یې جګړه کول په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي په یو لړ اصلاحات باندې پیل کوي روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي جری وخروي خپل کالیلند کې بیا شونځي او رښتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور هم اعدام کړل چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې وکمنې درلوده د هغه د جملې څخه یو هم تانګ سونګ او مینګ لړۍ وي چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودن کې و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکی سره په نړیوال ښار باندې بدل سو همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې وکمنې وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغه په کروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل د دغه متونه سره سره به چې و دغه طبقه ډیره به وسوه د زمکی ډیر حاصلات یې خانان تر لاسه کول او د بل اړخه بیا پردي باندې وچکالي راغله د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شودلې یا خرڅولې چې د شوز مکو د لستروړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي همدارنګ د کاغذ بارود او قطبنما هم جوړ کی او نری ته وړاندې کی چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه وکمنی درلوده یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د وکمنی لاندې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ وکمنه و یعنی د اتباو حقوقونه نه مرامل نه مرامت کېدل بیا عدالتي او نه برابرۍ موجوده و خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوی و چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و دغه کروندګران چې و دوی د زمکو سره یو ځای اخستل کېده او خرڅېدل د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو هغوی مالیات نه ورکول مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې به بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلی وه. کروندګر دربابانو پر مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې وه هغه ډیره ګټه به یې د اربابانو وه او ډیره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډیر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړیو دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودی، مګر هغه کوم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخه سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالاتو کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې د خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1568 زیږدیز کال کې د پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مېمنه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنر ورځ هم د لوست سره خیره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستي ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دغه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و، له دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د ده وینا و چې د افغاني استازی چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی و، د همهغه وینا و چې انګلیسیانو ته یې ویلي وه. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د پاچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللي و، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه، او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې سوې وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازي توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو